د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي خبرو ته سره کښینی پرون دا خبري نه وی شوې. حکومتي پلاوی هیله ښکارا کړې ده چې پر طرز عمل به خبري نهایي شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. اروپای ټولنې له طالبانو وغوښتل چې جګړو ته شا او سولې ته مخه کړي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په افغانستان کې د ښځو امنیت ته اندېښنه وښوده او د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې تر پسرلي پورې به ټولو امریکایانو ته د کرونا ضد واکسین ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل وړتیا وشي، نه دا چې د اروپا کو په څیر وسلې وکاروي. رولاند کوبیا دا خبره جمعه ناوخته په خپل ټویټر لیکلې ده. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیرې 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې لوړې کچې ته رسېدلې. د اروپای ټولنې استازي د سولې د خبرو پیل ته په اشاره د تاوتریخوالي د ختمولو هیله کړې ده. طالبانو د شغلي کوبیا د تازه څرګندونو په تړاو څه ندي ویلي، خو د دوی د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي چې طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کموالی راوستی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي. د کمیټې ډیموکرات مشر ایلیوت انګل او د لژکیو جمهوري غوښتونکو مخکش مایکل مکال لیکلي چې نور نو له افغان مخکشو ښځو جنو میاندو او خویندو سره باید تاوتریخوالی دوام ونه کړي. په دې لیکي چې یوه کاپي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته رسېدلې زیاته شوې چې د سولې په خبرو کې د افغان دولت په ټیم کې د ښځو موجودیت یوه مثبته خبره ده، خو باید دا یقیني شي چې ښځې د افغانستان په راتلونکي کې یو مهم رول لوبوي. د جمعې پر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې ترهګر شبکې غواړي مختلف هدفونه په نښه کړي او په ځانګړي ډول غواړي چې پر ښځو بریدونه وکړي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د سفارت د دې خبرداري په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غور کې د کووېډ 19 د سلبستریز روغتون د جوړېدو ژمنه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست او نوماند احمد جواد عثماني د جمعې په ماښام په غور کې د دې ژمنې په اړه وویل: دی وی د سلبستر روغتون تړون می دوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس او لومړي مرستیال په حضور کې د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک کړ. په شپږو میاشتو کې روغتون جوړ شي. په غور کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر نږدې 530 تنو ته رسېدلی او له دې ډلې تر دې تمه د 11 کسانو مړینه تایید شوې ده. په ټول افغانستان کې بیا نږدې 9000 کسان کرونا نیولي چې له ډلې یې نږدې 4500 تنه مړه شوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یو ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میاندو نمونه لیکل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د میاندو نوم هم ولیکل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووېډ 19 سل میلیونه ډوز واکسینونه تولید کړي. ټرمپ د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د راتلونکي کال تر اپریل پورې به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ټرمپ ویلي و چې تمه کیږي د کورونا ویروس واکسین تر همدې اکتوبر پورې په خلکو وویشل شي، خو کارپوهانو ویلي چې دا وړاندوینه عملي نه ښکاري. د جانس هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې تر 10 میلیونه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. له دې ډلې نږدې 9.5 لک کسان مړه شوي او شاوخوا 1.5 میلیونه نور رغیدلي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوي دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مرستیالې ندا ناشف ته جمعې پر ورځ وویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو ګڼ راپورونه رسېدلي دي اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتو لخوا د بلاروس د مظاهرو د څارنې لپاره د مسودې تصویب په خطرناکې پایلې ولري. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول چې د اګست په نهمه الکساندر لوکاشنکا د ولسمشرۍ ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. او روسي خبر دا چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول یې سلګونه غلا شوي کتابونه موندلي دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو یو جګپوړي مسؤول امیل تودور جمعه رسنیو ته اعلان کړه. د وای موږ 238 کتابونه موندلي چې د بریتانیا د ارزونو له مخې به یې څېړنې وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یوه تلخونه کې پټ شوي وو. بریتانیا چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندنه په یوه ډېر پیچلي شکل پټ شوي وو او د دې کتابونو بیا د دوی په وینا د دې ټولو 238 کتابونو ارزښت د انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاونډ ارزولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. نن په قطر کې د افغان سولې په اړه پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
په جلساتو کې پر کاري طرز العمل باندې بحث کیږي.
وړاندې د افغان سولې په تړاو د سیاسي چارو د کتونکو کې شینکې کړو خیل څرګندونې هم لرو.
زما پند باندې غواړي چې وخت د خلکو په شان هم پاتې اته په دولتي پلاوي باندې مرستې غوښتنې کوي نو هغه وسیله ده چې په طالب هم کار واخلي.
په خوست کې ویډلې ځوانانو د نشي موادو پر ضد هڅې پیل کړې.
په دوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دکانونو باندې د پیغامونو لګول دا شعارونو چاپ کول یا په دوالونو باندې کوچني پیغامونه لګول.
د کور کلی په پروګرام کې د وخت مسله څېړل شوې.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی او په کوم وخت کې چې زه ما لټی کړی د وخت مې استفاده سینې ده کړې نو زه ناکام پاتې شوم.
په قطر کې د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی هیله مندې چې نن به د طرز العمل پر سر شته ستونزې هوارې شي. دا خبرې پرون د جمعې د ورځې لپاره ځنډېدلې وې او نن بیا پیل شي. صفی الله سنگزی راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د کاري ډلو ترمنځ د خبرو له پیل یو اونۍ تیریږي. تر دې دمه لک پرمختګ شوی. ډیری تخنیکی مسایل او د مخالفتونو په هواري تمرکز شوی. دواړو ډلو د جمعې پر ورځ شپږ ورځو وروسته دمه واخیسته او نن به بیرته خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل ډیر هڅه به وشي چې مخالفتونه هوار شي.
په جلساتو کې پر کاري طرز العمل باندې به بحث کیږي او هغه د لیدلوري تفاوت چې ده په هغه باندې ډیر بحثونه به کیږي چې یو مشترک تکی د دوړو خواو ترمنس پیداش.
د افغان دولت او طالبانو ترمنس د تیری یوې اونۍ د بحثونو او ناستو پاړه پختنی همشته چې څه یې وکړل. د افغانستان قطر ته د ورغلی مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی جمعه ماخام ازادي راډیو ته ویل ځینی مسائل لا ورستی شوی نه دي.
در چند روز گذشته هیئت مذاکره کننده
مذاکره کوونکی تیم په تیره بیا تماس گروپونو تر ډیره د کاری اصولو په اړه چې د خبرو اساس به جوړوي بحث کړی دی. په ځینو برخو کې دا مسله نهایی شوی خو په ځینو کې لا نه ده نهایی شوی.
افغان حکومت غواړي اوربند خبراترو لمړیتوب وي. طالبان بیا وایي اول باید د جګړې د لاملونو څېړنې ته پام وشي. په دې وجه کې چې د افغان دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي د افغانستان نړیوال متحدین څه وایي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلي. ښاغلي کوبیا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې لوړې کچې ته رسېدلې. د هغه په خبره اوس چې خبرې پیل شوي تاوتریخوالی باید بند شي. د اروپایي ټولنې استازي ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل وړتیا وښيي نه دا چې د اروپکو په څیر وسلې وکاروي. طالبانو د ښاغلي کوبیا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د دوی د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې طالبانو ملکیان هدف نه دي ګرځولي او هیڅکله دا کار نه کوي. افغان دولت بیا وایي طالبانو بریدونه زیات کړي او هر ورځ ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحی کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو هرکلی کړی. دې شورا د جمعې په ورځ ویلي دایمي سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو ترمنځ د ټول شموله خبرو په پایله کې ترلاسه کېدای شي. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی.
پورا یو ونی وشو چې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو هیئت د سولې د خبرو پر طرز العمل وی موافقه ته نه دی رسیدلی. تمه وه چې تیره اونۍ د اکشن بی پورس دواړه لوري د طرز العمل پر سر موافقه وکړي او د دوشنبه پورس د سولې بحثونه شروع شي. د طرز العمل پر سر موافقه ولې ځنډیدلی؟ د افغانستان د ولسی جرګې لغړی او د سیاسي چارو لشنون کې شینکی کړو خل نه یاورو.
د خپل افغانانو خپل منځي خبرې اترې به دومره ساده او اسانه نه وي تر هغه چې خلکو ته فکر کاوه. ځکه چې دلته د افغانستان ولس غواړي په دې پروسه کې دخیل واوسي، کې خپل وړاندیزونه لري، خپل انګېرنه لري. نو باید دغه ټول مسایل باید رفع شي. تاسو وکړئ چې به اسانه دغه رسمي پلاوی چې څنګه دی د مختلفو اقوامو نه د جوړ شوی دی، د مختلفو سیاسي ډلو ته خپل هر یو همدغه وخت چې په مېسه مذاکرې ته راوړي په دې باندې باید ځان مطمئن کړي چې څه پرې دی د پروسې حمایت وکړي یا په دې پروسه کې مخته ولاړ شي. نو همدارنګه طالبان هم اتمان فشار د وخت په دې خپل سیاسي حمایت اخیسته یا مالي حمایت او تخصیص او تخنیکی کومکونه شوي، نو هغه دلو خپل هم خپل غوښتنه بلري. یعنی دو طرفه یو فشار په دغه حیات باندې نو څه فکر کوم چې یو خبره تر رسیدل یو په پریکړه یو مهمه ملي
په عمومي سطح باندې چې په دې خبرو کې موافقه کیږي طبیعي خبره ده. سي نکات ډېر دي او په ډېرو باندې موافقه هم وخت غواړي، لیکن چې مهم شان سي جنو کسانو داسې اټکل کاو چې ډېر ژر ممکن په اورمان باندې موافقه وشي، دغه موافقه ولې نه ده شوې؟
فکر کوم چې طالبان او د هغه څوک چې مثلا دې څخه حمایت هم کوي د هغه شرط هغه زیاترین سره په همدغه مرحله باندې چې د ټول انرژي په سبب دې وخت مستر دي کل ټوپلي واکان د افغانستان حکومت هم درنګه د افغانستان خلک او د ملي ټولنې او فشار لاندې ځکه چې همدغه واسي وسیله د فشار ده، همدغه فشار د جنده چې مثلا دنیا خاصه ده او افغانستان خلک هم ډېره خاصه شوي او غواړي چې د سولې خبر اتر ته کېږي او زمن کې یو بل شنم چې دې ویره ولري ځکه چې دغه وښودله چې ځینې جنګیالیان بالغ نه اتجر ولعنه دي شل ډېر زیات یېرم لم جنوي کچې خبره جنجالي کیږي او دي جنګیالیان بیرته جنگ ته ولعنه شي نو دي پسر خپل پسر قوت یا فشار چې اوس شاید په رسنی خبرو کې باید د لاس ورکی او د شاید زیاته برخه سواری لاس ته راوړي هغه ورته لاس ته رانسي.
که چېرته اوربندونه شي څرنګه کېدای شي چې په ځینو نورو ټکو باندې دواړه غاړي موافقه ته ورسیږي ځکه اعتماد بل کومه پیدا کوي؟
دا مهمه خبر ده ځکه چې یو شی باید طالب هم باید پوسیس یعنی که تاسو پرې خلک په دې پروسه باندې باور مند نشي، خلک حمایت نه کوي، خلک کله کور د مسلې ته آماده نشي، نو تاسو فکر کوئ چې دا دومره اروسه ده کوشت خون کې د خلک ته چیرته ځي؟ نو دا یو لوی مسله ده چې ورته په دې باندې باید جدي فکر وسی. زما پان باندې که غواړي چې وختان د خلکو فشار هم په دولتي پلاوي باندې مرستې غوربند بهترین هغه وسیله ده چې د طالب هم کارولی شي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان رسمي پلاوی چې دوامدارنګه د طالبان د تهدید پلاوی چې ده باید یو شی باید تر لومړیتوب ولري چې افغانستان د افغانستان ثبات او د افغانستان ملي ګټې باید لومړیتوب ولري. هغه څه شي چې د افغانستان ګټه باید په مونږ باندې موافقه وکړو، که هغه د نظام ساتنه وي، که هغه یو بل ته عفه کول وي، که هغه دایمي اوربان وي، که هغه بالاخره په سیستم کې داخلېدل وي، که هر شی وي. نو مطلب مې دا ده چې یو په دې باندې سره قانع شي د پلاوی چې افغانستان لومړیتوب لري، هیڅ چا نه هیڅ نو مشوره یا فشار نه نمنو فقط افغانستان ته نجات ورکول دي.
له اخلي کړو خیل په منن لې به خبرتیا ورسته په کابل کې د امریکا د سفارت د خبرداري په اړه اوریدل شي چې د افغانستان د امنیت په ارتباط یې ورکړي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سجرډو پر روان خبرونه کې وړاندې د سولې په ارتباط دا سجرډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم در سره شریکو. پا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وی وسلوال سخت دریز غواړي چې د شوزو په شمول پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه چې کومه ډله دا پلان جوړوي یا دا ګواښ څومره جدي دی څه نه دی ویلي. اسمت څاروان راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړ چې سخت دریزې ډلې پر بیلابیلو هدفونو د حملو پلان لري، خو په ځانګړي ډول ښځې په نښه کوي. د امریکا د سفارت په دې خبرداری کې دا نه دی ویل شوي چې کومه سخت دریزه ډله د دغو حملو پلان جوړوي، خو دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی شوی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوو د افغانستان د څو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دوی داسې هیڅ حمله نه کړي. په قطر کې د طالبانو او حکومت د سولې خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. د دوړو خو مرکچان لا هم د رسمي خبرو پر ایجنډا بحثونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تیر شنبه په ورځ د سولې د خبرو د پایل په لومړی ورځ وویل چې دواړو خواو ته شاید خبرو د ناکامولو لپاره ځینې عناصر هڅه وکړي. د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل په دې اړه چې ولې سخت دي چې غواړي چې پر شزو بریدونه وکړي ازادي راډیو ته وویل،
دښمن په دغه فرصت کې چې دلته د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي، په دوه کې دوه هدف لري. لومړی مخالفات کې ودرېږي. یو بل هدف هم دا دی چې څنګه مېلمنې
په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خبر شوی خبرداری کې راغلي سخت دریزې ډلې د حکومت د ملکی کارکونکو، ښوونکو، د بشري حقونو د فعالانو او حکومتي مامورینو په شمول په افغانستان کې پر بیلابیلو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا ګواښ څومره جدي دی. د سولې او امنیت د 2013 کال په فهرست کې افغانستان له سوریې وروسته د شزو لپاره په نړۍ کې دوهم تر ټولو خطرناک یا ناامن هیواد بلل شوی و.
افغان سولې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور هغه دوه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې چیرلې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
برتنوی خبرونه اکونومیست په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته په یو مطلب کې کتنه کړي. د مطلب سرلیک دی: په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ځواکونو شمیر کموي، افغانان خپل غاړې تازه کوي. خبرونه لیکي چې دواړه لوري له هم د مسلې زړه ته نه دی ورننوتی. اکونومیست لیکي چې طالبان او د افغانستان دولت لښ پګمیشتنۍ او نندرۍ او ځند ورسته بلخره د سپتمبر په 12مه لک تر لګه تر یو چتر لاندې کې نستل څو د خپل هیواد د ادارې پر څرنګوالي یوې موافقه ته ورسیږي. خبرونه په دوحه کې د افغان سولې په پرانستون کې غونډه کې د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې ویلی وو که د افغانستان کرکیچ د خلکو ارادې ته د مراجعې په وسیله او له سولیزې او سیاسي لارې حل شي نو هیڅوک به بایلونکی نه وي. د اکونومیست مطلب په 13 فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یادونه کوي او لیکي د دې موافقې تمرکز تر ډیره د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وو، هغه هم په دې شرط چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو ته پناه نه ورکوي. اکونومیست لیکي په هغه موافقه کې د افغانستان حکومت نه و شامل، خو په روانو خبرو کې به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان جوړیږي. واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د راتلونکو په اړه د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن څرګندونو ته کتنه کړې ده. ښاغلی بایدن هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ په څیر ویلي چې ناپایا جګړې به پای ته رسوي، خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا بایدن به په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په افغانستان کې یو شمیر سرتیري ونه ساتي. په پنسلوانیا کې په یو کمپاینی غونډه کې یو متقاعد سرتیری چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی و له ښاغلي بایدن څخه وپوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي نو آیا په غیر ضروري جګړو کې د امریکا ګډون به پای ته ورسوي. ښاغلي بایدن په ځواب کې وویل چې هو دا کار به وکړي، خو واشنگتن اگزامینر لیکي معلومه نه ده چې بایدن به د بریا په صورت کې په رښتیا هم د ټرمپ پر ګام ګام کیږدي که نه، ځکه ده تل استدلال کوو چې امریکا باید په افغانستان کې یوه برخه پوځي ځواک وساتي څو تروریستان وځپي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور به پای ته رسوي او امریکایي سرتیري به کورونو ته ستنوي. د ټرمپ د همدې ژمنې په اساس متحد ایالاتو په 13 فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې په دوام اوس مهال په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتنه دي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمینه برابره کړي. د شورا د جمعې پر ورځ د تاوتریخوالي د څارنې په تړاو د اروپایي ټولنې مسوده تصویب کړه. د بشري حقوقو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوي دي، خو د منسک رژیم دا تورونه ردوي. صفي الله سانکسی له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بلاروس کې د لارینونو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې وړاندیز ومانه. په دې توګه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر میشل باشیلی ته واک ورکړل شي چې د بلاروس وضعیت له نږدې وڅاري او د دې کال تر پایه خپل وړاندیز په یو راپور کې وړاندې کړي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې ندا الناشف د جمعې په ورځ وویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه رسیدلی دي.
موږ د زرګونو کسانو د نیولو شاهد یو. د شکنجې او جنسي تاوتریخوالي په سلګونو پیښې راپور شوې دي. موږ حتی د ماشومانو د شکنجې راپور ترلاسه کړ. خلک په رڼا ورځ د محبتو کسانو لخوا تختول شوي، ځکه چې هغوی غوښتل خپل نظریات په سوله ایزه توګه څرګند کړي.
اغلی ندا ټینګار وکړ چې د بلاروس چارواکي باید رڼو بې پرې او چټکو څېړنو ته اسانتیا برابره کړي او سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اروپایي ټولنې وړاندیز په 23 مثبتو رایو تصویب کړ. دوو هیوادونو مخالفه رایه ورکړه. روسیه د بلاروس د رژیم لخوا د مظاهرچیانو د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د څېړنې د پریکړلیک د اصلاح لپاره ځینې موارد وړاندې کړي وو چې ونه منل شول. اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو سازمان دغه اقدام به خطرناکې پایلې ولري. بلاروس تور پورې کړی چې ملګري ملتونه د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لارینونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول او یو شمېر نور وځپل شول چې د اګست په 9مه الکساندر لوکاشینکو د ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان شو او خلکو یې پر ضد مظاهرې وکړې. خلکو ویل چې لوکاشینکو په درغلیو ولسمشر شوی. لوکاشینکو شپږویشت کاله په بلاروس واک چلولی او وایي چې ټاکنې ګټلي او په هیڅ وجه بیا ټاکنې نه ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
صفت الله خبرې کوم. د هلمند ولایت د مدیه د ولسوالۍ زما پیغام د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر یو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین څه خدا الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده، او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو برته مخ را واړوي، دې افغانستان ته دا کنډو کفن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله.
د کندهار ولایت تفنجواری ولسوالۍ د مچیانو سیمې غږوالی دی. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک د خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاري احمد یم د هرات څخه پیغام لږم. وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح ژر راشي، موږ صلح ته خوشبینه یو. انشاءالله چې صلح به راځي، ټول مسلمانان ټول افغانان دي ورشتایی دی نکی سا تل فصل کی ان شاء الله صلح راځي او افغانستان ته څوک دی وخت یې نه کوي او که څوک مثلا صلح نه غواړي دا د دوی څخه موږ دا خواهش کوو چې دا مذاکرات سره کوي چې مقصد دا خبره دې نه سره کوي چې هغه د صلح د متحدو سبب وګرځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نن دوی بجی ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو او په دې پروګرام کې هم پر افغان سوله خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري یا د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو خوست ته ورسو. په خوست کې یوه ډله ځوانان په دیوالونو د یو شمېر پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وای له دې لارې د خلکو فکر جوړوي او په خبرو یې تر ډیره په خپله مبارزه کې بریالي شوي هم دي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرن په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشه یي توکي د اسلام له نظره حرام دي او نشه یي توکو ته نه وایي او استعمالوونکو او کاروباریانو ته یې ځایمه ورکوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبره یې غواړي له دې لارې د نشه یي توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دوکانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلندوایی د مبارزې په پایله کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشه یي توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولای په دې سیمو کې د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمه شایي په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړون وکړو. هغه ځوانان او مشران چې په خپله سیمه او خپل کلي کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نیمه شایي موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نیمه شایي موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چیرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. که څه هم د د پوینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي، خو د یوې په کم توان ډیره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سیګریټو په نشه روږدی و، اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
موږ خپله بزون کې دا کیسه رو وسته چې یاره زه به د خپل زون سره دا ټینګ دریځ چلوم چې دې شي نه به زه لوسو خولم ویس چې کله مو لوس ونه وخوستو ایدې پل یار زاره ونیم یوه بل سره چې داسې مایپل کې کینم مرګلی سیګریټ چې توان چې دا شایخه شای نه دی چې مو لوس ونه وخوستو تالوس ونه وخوسته.
که څه هم په خوست کې د نشه یي توکو کار کله صفر ده، خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشه یي توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې د وخت د ارزښت مسله څېړل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي: طالبانو او افغان حکومت د طالبانو او افغان حکومت پلاوی باید د یو بل خبري وسخمي. قاری عبدالستار قریشی له هلمند لیکلی دي: موږ خوشحاله یو چې د سولې بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي. فضل کریم درویش د پکتیا له سازي اریوب لیکي: خدای دې وکړي چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره یوه مثبته نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي: طالبان د اوربند ته غاړه کیږدي، که چېرته دوی اوربند نه کوي د سولې خبرې ممکن ناکامه شي. عثمان له نورستان لیکلی دي: خلک دې له زغمه کار واخلي، ترخه خبره دې نه کوي. جیلانی سرحدی له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: له طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي تر څو د سولې خبرو ته زیان ونه رسیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د بې امنۍ په زیاتېدو سره د ولایتي چارواکو نه خپه یو. عبدالواحد مدقیق بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي: د سولې د خبرو برخوال دي، نور افغانان نه په تمه کوي، سولې ته دې غاړه کیشتي. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په یوه اوږده اس ایم ایس کې لیکلی دي: سولې ته په تمه یو، په تمه یو، په تمه یو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدلی شي. د کور کلی پروګرام هم لرو چې د وخت په ارتباط بحث پکې شوی دی. لند خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید وست سیاسي عمل وړتیا وشي، نه دا چې د اروپا کو په څیر وسلې وکاروي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وویل د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې لوړې کچې ته رسیدلې. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غور کې د کووېډ 19 د سل بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه کوي. دوی وایي چې دا روغتون به د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شي. د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یوه ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میندو نومونه لیکل کیږي. د افغانستان او بخښې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه وکړه چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووېډ 19 سل میلیون ډوزه واکسینونه تولید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمينه برابر کړي. او روسي خبردار چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول په سلګونو په لاسکونو غلا شوي کتابونه بیا موندلي. د ساجي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو ریدونکو سلام، زه مریم توخیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښتمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت سمه استفاده نه کوي؟ د وخت هڅې تیرول څه پایله لري او څه ډول له وخت ښه استفاده کیدلای شي؟ د خبرونې د موضوع په اړه له ټولنپوه سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ. وخت د انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي. او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بل لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښېګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره په شته سیزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی. او په کوم وخت کې چې زه ما لټی کړی د وخت مې استفاده سینه ده کړی، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو، مثلا یو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړی. لټیم کړی ده هغه په ځای چې اچا چې وخت نه ښه استفاده کړی ده، هغوی مخکې تللي مثلا د پانتون په دوره کې مثلا زمونږ صنفیانو هغوی د وخت نه استفاده وکړه ستاج دوره ویل هغوی اوس ډېر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کې متاسفانه چې موږ لټي وښودله د وخت نه مې استفاده ونه کړه نو هغه ستاج دوره موږ نه پاتې شوله نو اوس موږ هغوی ډېر په ښه پوزیشنونو باندې کار کوي لیکن موږ وروسته پاتې یو.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي یو ځای ته رسیږي او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي نو خپل ځان د تباهۍ کوهۍ ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپله د وخت نه ډېره ښه ګټه پورته کوم ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی د موقعات په شکل مې برابر کړی. کله چې سهار د خوبه پاڅېږم دفتر ته راځم نو مخکې تر مخکې مې هر څه اماده وي بیا چې دفتر ته لاړ شم دفتر کارونه کوم کارونه چې راته پرته وي د ورځې دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم ځکه سبا ته یې نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي نو هغه بیا په تا لوټ کړي یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي کومه ورځ غیر حاضري وکړي نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شم په کور کې هم چونن زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړی. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم بیخي یعنې داسې پوه شم چې نور کار مې نه شته که زه هغه انټرنیټ ته لاسرسی لرم هغه ګورم نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم یا یو داسې ریسرچ ګورم خو یعنې هغه نه هم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره یا د خپل مسلکي برخه دی پاره نو ټول ژوند می نس یو ډیر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیار د پرمختللو هیوادونو یو ولادت دا غنی چې خلک یې وخت ډیر ارزښت ورکوي.
کومه وخت ځای کاونه خو چې د موږ ته معلومه ده ځکه چې په دغه نړۍ چې رسیدلې ده د دوی وازینه علت چې هغه چې د وخت نه ځای کوي هر کار په خپل وخت باندې چې وته وسپارل شو په کې هغه ټګي او برګي نه کوي. زمونږ مشکل اندغه دی چې وخت ډیر زیات ځای کوي او وخت چې روان دی وخت چاته هیڅ کله صبر نه کوي. کدی کوم زیاته پکې ورستی کدی تعلیم وکې کدی کوم مسلک زده کې نو خطر ښه او کنی نو وخت روان دی بس بل ورځ به بیارمان کې.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړي شي باید خپل کړنو لپاره اهداف وټاکي او په اهداف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي یعنې مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي د خپل پرمختګ لپاره نه په ژوند کې هدف نه لري دوی خپل ورځنۍ چارې په نامناسب او نامنظمه ډول باندې ترسره کوي او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي چې ډیره وخت یو خپل ټایم مس کوي پات کوي او دوی داسې فکر نه کوي چې دا وخت چې د مو لپاره ډیر ارزښت لرونکی دا ارزښت لري یعنی دا د مو د پرمختګ علت کې دی شي او مو خټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنکړو ډیر ارزښت لري. کوم ګوریا خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره مو کوم مخ هدف ټاکو هغه سم په لاس ته نه شي راوړي او کوم ورځنی چار چې دی هغه زموږ خرابېږي لاس ځي کورنۍ ستونزې پیدا کیږي انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي ځانګړن لري هغه له منځه ځي خرابېږي تحصیلي برخه له منځه ځي.
د قران کریم په ډیرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي. البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی او په قران کریم کې پوره سورت والعصر د وخت په نامه را نازل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدر منه دوستانو دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي دا د دې ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. پوښتنه ماتره کو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل ټولنې کې وګورو د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوای شو. یو تحلیل دا ده چې کوم تیورسانان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي وایي چې په ټولنې کې په کورنۍ کې داسې یو ځای کلتورونه رسومانانات او کړه وړه هر څه بنسټیز کیږي چې هغه د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي او خلک هغه د خپل رسوم عنانات سره بوختیږي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل پاته بوختیږي. دویم ډول دانشمندان داسې فکر کوي چې هر څه شی خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نه شي چې دغه کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوع وظیفه یا کوم نوع کړه سرته ورسوي، نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوع ښه کارونه باید وکړي. پتا او مثال دی راځي مثلا د ماسپښین په وخت کې ولاړ د ماسپښین په وخت کې موږ په فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواج شوی دی چې بس ویزه شې د درې ساعته خوب وکړي او پاس راځي چې له جیفه او شین کلا چای دم کوي او د خپل مثلا د وخت تیر کوي. اما دوی متوجه دي چې له 15 ساعته د خپل ځای کړي دي، ته کولای شي نیم ساعت استراحت وکړي، څلور نیم ساعت نور استفاده ورکړي، چې دا د وخت ماهیت دی د ژوند کدا ارزښت لمانځه تللی. دریم هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې در پښته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ته ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه له خاطره د دو وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات راولاړ کړي؟
زموږ اساس د وخت هیڅ وخت نه درېږي. موږ اساس ته هغه بنیادي او اساسي ستونزه چې موږ ته منځ راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضو فرهنګو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت څه شی ده؟ زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې لاس ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاس ته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپله د وخت ارزښت موږ له لاس ځي، چې د وخت ماهیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو دغه کار مزد او ارزښت لاس ته راځي، هغه موږ افتاس نشو تولید کولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم د 100 روپۍ لاس ته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې 100 روپۍ ما لاس ته را نه وړي. له بلې خوا اسکه وخت چې موږ وخت مدیریت نه کوو او وخت ښه استفاده نه کوو، په خپل افراد په ټولنې کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بې باوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کو؟ څه لارې چارې ورته شوه؟
بنیادی او اساسي لارې چارې دا ده پوه چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو او هیڅ متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن، په دغه موقف، په دغه حالت کې ما دغه منظم او با ارزښت یو کړه چې زه ترسره ورسوم یا یو ښه کار چې ترسره ورسوم کوم دي. نو دغه کارونه موږ مخکې په ځان روښانه کړو او بعد نه خصه ورته چې د هر ښه کړه وخت او مناسبه وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنی د موږ لپاره مناسب تناسب، مناسب وخت سره د اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي، یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډیر شي؟
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پر مسلغه ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت، د وخت ماهیت ښه ګټه نه اخلي. همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي، کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایتای دا چې پرمختللې ټولنې دي، نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې په خاطر دي چې دوی د خپل د زمان، د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده. نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت څخه استفاده ونه کړي هغه بیرته پاتې کېږي او ټولنه ته ضرر ورسېږي، او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او ترقی منځ ته راځي.
ډېره مننه کوم، کور ودان استاد. ګرانه دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګورېدونکو سلام، خدای مو روغ لره چې سول او وینې او خوانترې واخلې کراغله. اوس حاضر خو د غلو ښه سات تیر دی، نه څوک نیسی او نه کار پرې لري، تر دې چې سړی د کور له دروازې تعقیبوي او هر څه ترې اخلي او بیا یې یو دوه ډز هم ولي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
اوس پامو کې خبرونو تا
نتاقان
خستخان دړو
او خرمایی سنزله. د خبرونو تفصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوی جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر مانیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه لا اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضداره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضداره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضداره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د 15 ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې او د دغه واټ نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډېر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډېره یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
د ډالر لسیلا سره د سوالګرو شمیرم زیات شو. ډالر لاړل خو سوالګران اماغسې په سرکونو او کوڅو ګرځي لکه داسې.
وراره یو لسګون خوراک بچیان مې وږي په کور کې ناست دي. خدای دې د مړو مخ ته ودروه. خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
تو خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي. په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي.
ها دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که. اوس سوالګرم سمه محکمه در سره کوي.
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی. ډېر ستر وږی یې. څلور افغانۍ شرمېږي هم نه. خبرې لا هم ته کوې. ډالر په څو دی؟ او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم. زه مخکې پرته که زه ولاړ سه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي.
په بلا دې وهم. خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي. د خدای م قربان سم تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي. زه در باندې چپه دې سي ما بنده وشه.
دا چال دی اوس سوالګرم په زور پیسې غواړي. ته به وایي چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې د خدای په نامه یو زرګون خوراکه. خدای دې د بچو مخ ته ودروه. خدای دې ارمانونه پوره کړه. موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي. خدای دې خوشاله ساته.
ها فقیر وروره دغه لسګون در واخله.
لسګون؟
هو ولې لسګون لا کم نه؟
زه د درې ملنګ یم. په لسګون پزه هم نه پاکوم. زرګون را وباسه.
ها دغه بل لسګون هم واخله. شل افغانۍ سي بس زتي.
نه بی بی له زرګونه کم نه اخلم. یالا مده یالا مده.
زه نو چې نه اخلي مې اخله. ښایي اړتیا به ورته نه لري.
ورکېږه په منې. شل افغانۍ ته یې ډالر ته واړوه چې څو سنټه کېږي.
ته نو اوس په ډالر اړوي. تا ته ټول خلک مسی کری. له دې وروسته به یې په خوب کې هم ونه وینې. هغه در سره پیسې دې خوندي ساته چې څوک یې رسکونه تښتوي. د درې ډالري ملنګه
دادا مخ دې ورکوه.
اوس دغه دیونه فالم واوري. شنبه
د شنبه پوره زیګیدل کله نه راندي. لسورلیو د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي ځکه کېدی شي په کوم بد مغز برابر شي چې نه به یې بیا غاښونه روغ پاتې وي او نه پختی. د هغه په ځای دې د موټر له خاوند څخه د خپل جیب ښه وکړي خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه پوره زیږیدلي ښوونکي دی هېڅ کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هېڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي ګدایان او سوالګر دې له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي ځکه چې ورځ په ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډېرو حساب کړي او خوشحاله دې اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي ځکه که مړیدی
نوس با افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي. آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دې کوي چې له سرخریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنشي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چاړې راغلي خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تښتي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلي میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایستهو پسې ګرځي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پیمان پا گنا نیم خوب پینا غاو رکی گم پر انتو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکی گم زد باد یا وچ پیم پس احراب باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کاؤ دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگین بڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسپینشم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری تیارشی خوشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چه دا علم پو جہان کے دو خیارو پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرونو لے ونے شم بلٹن لٹن شم ستڑے خر داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ورسی گم چھ پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خوب پینا غاو رکی گم پر انت
تخم وم نن گل یم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وا چپیم پسرا پ باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کلور کے اس وزی گم خوز زم پ مخزما کودری گم اور کی گم زد رنگ پ جانور شم یو رنگین دا گوڑے تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم دڑے گم چھت مستوب میں پلکے پساکے یو پجامور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی قریب